ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اورید 4 بجې او 13 دقیقې شوې را سره اوسې. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوه منیمای کې چې شیبه ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو چې لومړی به د سپورت نړۍ ځنګړی پروګرام اوري او ورپسې تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبري کې خو له هغه مخکې په مخکې خبرونو ته سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخته یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو د لارې بند کړی ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل چې هلته لوی جګړه نه بلکې یو کوچنی پیښه شوې وه او دواړو لورو حل کړی ده. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور بیا ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ستر منشي ځانګړي استازې روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهابالدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنیو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. کاغلی دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایو با د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې چې هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبری آژانس بختر د راپور له مخې د یوناما مشر هیله څرګنده کړې چې راستنه شوي افغان کډوال به د هیواد په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې دوړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کشتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوختو مخنیوي کوي. دوړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوختو پر سر چې ډیر افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوړخیزې موافقې لمخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي، څو په خپلو شمالي ساحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې ده چې تخنیکي او بشري امکانات به ځانګړي کوي، څو د فرانسې په ساحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سمبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلې دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبری آژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلې دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې په نښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدری ویلی دی چې د کوردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کوردانو د یو ګوند پر مرکزی دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د ایران د کوردستان د دموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي، خو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1999 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترینګلې شوي، ولسمشر جو بایدن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بیلابیلو مسایلو پر سر اختلافونه لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تر غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له ښاغلي شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بلا و نیز خبرونه کې محرکلي کوم په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تیرې جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صافي په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کم عمر ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بې له شکه به د افغانستان د سوارلس کلونو کم عمر د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا ورزلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربیره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دې جام کې خپل دویمه لوبه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځوان د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا څلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنجشنبه په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېدي. د سیالیو په پایلوبه کې د اموزون بندي امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. اموزون د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالمالک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بندي امیر لوبډل مشرو. دا سیالۍ داسې مهال پای ته ورسېده چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سرلنکا سره د دریو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړ شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم جینو واخلو. ټاکل شوې چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روانې نومبر په 14مه یعنی سبا د پاکستان او انګلند ترمنځ ترسره شي. انګلند په دغه سیالیو کې په نیمه پایلو به هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلند ته ماتې ورکړه. پایلو به د استرالیا په میلبرن لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې وچې درې لوبې وبایللې او دوه لوبې د باران له کبله لاغوه شوې. او وروسته خبر دا چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلنکایي لوبغاړی دانشکا ګانتیلا د سیدنی خار په یو هوټل کې چیرې چاغه وسیده پر یوې خزي باندې د جنسي تیری په تور نیول شوې. پولیس وایي لنو موړي د یوې نه هیشت کلنې میرمنې د شکایت وروسته تحقیقات پیل کړي. دې خزي ادعا کړې چې د سریلنکایي لوبغاړي ور باندې سیدنی خار ته سیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړي. پر هغه تور ده چې پر دغه خزي باندې د جنسي تیری مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ د لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په یو دېرش کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیری څلور تورونه پوره شوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ د ازادي رادیو ناوړې لکه وړاندې مچ واوریدل. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د اموزون د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېده. دا څلور ورځنۍ لوبې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنجشنبه په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېده. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوی. جار صاحب ډېره زیاته مننه کور مودان چې زموږ غوښتنه مومن لکه پایلې لامدینه وکړو چې دغه سیالیو پایلو به تکومی لوبډلې وتلې وی او ټولي څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستي او څنګه ترسره شوې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې په سلوغاس ورته وای په هغه کې 15 لوبډلو برخه اخیستي او په اتم اتوبر پیل شوی چې په 10 نومبر باندې پای ته ورسېدي. البته دغه سیالۍ په ننګرهار او په خوش کې په ورته وخت کې په دوه لوبغاړو باندې جریان درلود. د بندي امیر او د امو لوبډلې پایلو به تلار پیدا کړله. د پوینټونو په حساب باندې چې دواړه پایلو به ته وتلی او د امو لوبډله ګټون کې لوبډله ونه مول سوله، ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ په پایلو به کې او پایلو به ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پریکړه شوې وه چې امو بندي امیر پینل ته وتی او بندي امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی او نو بندي امیر وینر اعلان شوی. په هغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر اعلان شوله.
یار صاحب قسم تاسو یادونه وکړه په کرکنفو باندې د پایلو به پاړه باندې ډرا لیکل شي و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسیده. په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالې لوبډله وویل شو د دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم د سیو چې چون په اول نشي چې لیډ خسل سوی او وي بندي امیر او مو او وي بندي امیر ونه اعلان کړو او وي لیډ خسل دا ورش بندي امیر او مو سره مخامخ شو. امو لیډ واخیست په اول نشي او امو لوبډله ونه اعلان سره.
جار سے بلا موضوع دا چې زیات شمیر لوبغاړو شکایت دا موجود چې زیات شمیر لوبغاړي کورنی لوبغاړي دغه سیالیونه بهرو دغه سوال ته مو جواب سده
لوبغاړي خو موږ په دې معیار نه ولو چې دینه مخکې درې ورځې سیالي سوي چې چا په درې ورځې سیالي کې ښه پرفارمنس کړی وو هغه لوبغاړي موږ غوړه کړی وو لوغونه به د یو ټیسټ اخیستل شوی وو چا چې یو ټیسټ پیل کړ په هغه کې ډېر تکړه لوبغاړي شاید څه ووسی چاچی یو ټیسټ فټنس ټیسټ پېستلا چاغه پیل ک نو هغه پات سول او څوک چې بریلی سل په یو ټیسټ کې یا فټنس پټیس کې هغه وکولې سول چلار پیدا کی البته د شکې دلې شي چې ځنه خلکو شاید دا انتخاب کړی وي چې ما په ګریټو کې یا ګریډ 1 کې رنځونه کړی دي خو د پس کلاس یالي لپاره 3D لازمی و چې په 3D کې به تا پرفارمنس کړی یو یا به تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد دی لوبغاړي اوس چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوس هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی مونږ نه ویلې خو یو ټیسټ غول لپاره هم مونږ لازم کړی دا چا چې ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅ کوم نه دی راغلی
نشول کې د لجار سیب چې ول وډل بل هم اضافه شوی و تر څو ټول لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی و
فکر کوم چې مونږ باید کیفیت ته لاړ شو کتل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد دی لوبغاړو اوس چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړو اوس هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی مونږ نه ویلې خو یو ټیسټ غول لپاره هم مونږ لازم کړی دا چاچ ټیس پیل کړی دا غوی هیڅ کوم نه دی راغلی
نو دا کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی دوی سرنويش څنګه کیږي په داسې حال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی
اکرام صاحب دغه سیالي چې دی پس کلاس سیالي د پنړیوال معیار برابر سیالي دی اې دی یعنی د دغه سیالي او کم پرفارمنس دا غو ټول نړۍ کې د منلو وړ دی نو موږ باید لک تر لګې ته داسې پیوړی تکړه لوبغاړي معرفي کو چې هغه رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولای ووسی هڅه دې موږ دا وو چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیوړی لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته دا کې کربورډ دا کولای شي چې ولوبډل زیات کی موږ ډیر وخت مخکې شپږ لوبډل لرولې بیا صرف د زنونو په کچه سولې اوس لا هڅه دا روان ده چې ممکن لدی لا کمی شي
او جار سب په کورنی کرکټ کې کپاتې شو لدین او رستا کومي سیالي پلاره چول کیږي که په دې اړه معلومات راکې
لدین او رستا موږ هڅه دا کو چې لس ای او کو چون جمع سو ورځ لاندې سو نو 500 ورنه په وخت نه کی که سهار وختي راځي نو شتنځای بلوندوی اوټ فیلډ ان چمن بلوندوی دا ټول جین بلامدی مجبور است لس بجې لوب شروع کی کلس بجې لوب شروع کی نو بیا اغه ته ساته چا خاص نشي دا ټول 500 ورځې سیالي لوړی وخت په مانځو وخت په سره نو هغه به نه پوره کیږي شای چې لس سیالي مونږ هڅه کوو چې وسی کوشش دا کوو او کنی بیا مونږ نو کال پیل کوو چې په نو کال کې به نو کال پلان د ستروس پور رسمي ډول باندې مونږ هغه فائنلایز کړای نه چې فائنلایز کو نو لرسنی سره به شریکو
که پلان چرته منظور شي دغه پلان منظور شي نو څو لوډلې به برخه اخلي او په کوم کوم لوبغالو به دا سیالي تر سره کیږي
اماغه سیالي هم 15 لوبډلې به پکې وي او تر ډیره کوشش تر چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې تر سره شي
دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یاد کړئ څومره مهمه ویجار سه ځینې نوې سیدادونه پیدا شول
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راوند اوسي یعنی هر ټیم وکولی شي چې لک تر لګه ته میچونه وکړي خدا ځلې یوازې څلور میچونه وکړه او پایلو به سره 15 میچونه راتلل ابراهیم چې خلاصې پاس بولر دا هغه په دریو میچونو کې په 15 لوبغاړي په یو اننګ کې اوس ځول چې پاس بولرانو پر دغه وکټې دومره مرستندوی هم نه دي ډیر ښه بالینګ وکړه په خپل په کې کریم جنت ډیر تو ځلې ده چې د ټولو سیالي غوره توپهونکی او خار لونډر هم حساب سو غوره لونډر هم حساب سو حمزه اوتا کو چې ډیر شو کټه اخیستی وي چپلاس سپینر د امدارنګ په مختلف سیالیو کې خو ملګرو لک سیالي کمی وکړل چې هغه په کې ډیر خبالینګ کړای وو په خپل ځی اکبر ډیر خبالینګ کړای وو زهیب چپلاس سپینر دا غړ ډیر خبالینګ کړای وو شیزات په پایلو کې دو سلیزی وهلې په دواړو اننګزونو کې سلیزی وهلې البته زه په ټوله کې ویل شم چې خېسته دادونو لپاره ډیر خزمینه و یا مو لوبډل نه سلول لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړ په پایلو کې په یو اننګز کې 15 نجات اوټ کړل 15 عبدالرحمن او عبدالرحمن آلراوند پرفارمنس وکړ نو ډی پیوړي لوبغاړي په کرا سرګند چې ان شاء الله تعالی په تدریجي ډول سره به مخ راځي
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم ضیاء درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونې د لوبول میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو ترڅنګ کار هم کوي. نن په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو ترڅنګ کار ممکن دی، او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم، لدلې څلور نه تر اوو بجو پورې بندون ته زما هلته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
خو به تر هغو پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پای ته نه وي رسولې. خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا د ځوانانو لړل یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کومه کار کوم. له څلور بجو نه ورسته بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مقیمه سیده نه ده چې د ورځې زه پنتون ته لاړ شم. شبانه کې مې ځان اچولی دی. له څلور نه تر اوو بجو پورې پنتون ته زم هلته درس وایم. اوو بجې بیا هغه نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم، او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډېر داسې ځوانان یې لیدلې چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله، چې په پایله کې یې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پانتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي، خو پانتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي، خو آخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانسونه اخري، او له چانس له وجه نه په آخر کې هم د ډراپ سي.
عبدل صبر چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه، ځکه یې وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصروفیت مې چې وو زه د پلار سره دوکان کې وم، بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول، او بس دغه په خاطر مې چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکی فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکن نه دي. د ده نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه ږدي.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. که چیرې د زده کړې ونه کړي نو سبا ورځ کېدی شي هماغه وظیفه هم ورته میلاو نه شي، نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نه شي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبله رسیدگی ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل له داسې ستونزې سره مخ شوی وای:
نو زه چې کله لیسانس مې وکړ نو بیا په کابل کې وی موسې سره شوم، او ما تقریبا دې سره دوه کاله کار وکړ، او حال دا چې خ ماش او خ امتیازات را کوله. خو چې کله ما دې ماسترۍ شوق راځک شه ما په یغي کې امتحان ورکه زه کامیاب شوم. بیا مې ډیر کوشش دې ته وکړ چې زه د خپل ماسترۍ د ننګرهار نه کابل ته غشم، خو بیا بریالای نه شوم. هغه و چې ما د دې کابل وظیفه ورته پرې خو ماسترۍ مې وکړه کنه. یعنی ما داسې هوډ سره دا کړی و چې مهم شی تعلیم دی، او تعلیم نه وروسته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ور نه کړ. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول، همدغه د خصوصي سکتورونو سره کنه. ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه، ځینې ژباړې به مې کولې، او ځینې خصوصي دغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمینو او مکتبونو کې.
نرگس مومن حسنزی وایي هغه کسان چې د زده کړو په محل کار هم کوي د تجربې خوندان کیږي، او کله چې له رسمي زده کړو خلاصيږي د زده کړو او تجربې په خاطر خیدند ورته پیدا کیدلی شي.
کله چې څوک زده کړې کوي او دغه سره کار هم وکي دغه تجربه ډیریږي، په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکې ډیریږي. هغه کدا فتن د پوانتو نه فارغيږي، هغه ځاتن ځان کې د خبر سره مخامخ کیږي چې تجربه نه لري، مکتا ته دند نه درکو. نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي، هغه خپل ځان سپورټ کوي، خپل ځان سره مادي مرسته کوي.
د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري کولای شي په یو وخت با کیفیت کار او با کیفیت زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولای شي چې هم کار وکړي او هم زده کړې کی خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي. که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفې ته ځي وظیفه کوي نو مازدیګر رسختیږي نو مازدیګر دی کولی شي چې پوهنتون ته ولاړ شي او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولی شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي نو هغه بیخي کفایت کوي. که هره ورځ یو ساعت مطالعه وشي نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي. که دی وایي چې ما باندې کار زیات دی او زه له درس نه وځم، هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي، هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي.
آیا په یو وخت کې با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې کیدلی شي؟ که کیدلی شي څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کیدلی شي؟ په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولی شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نشو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونیسي کولی دا کار. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او د کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېر مهمه خبره. دوی دی باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه څه یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات د شان شت سم برابر کړي او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي او دغه پلان په مطابق مختلف شي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفتې لپاره معلومي. د هفتې په سر کې باید خپل د هفتې هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه شي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایط کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار لپاره باید په یو سترګه وګورو، چې دا زموږ د کاري شخصیت یو برخه ده، زموږ د ژوند یو برخه ده. موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو او موږ ته ښه کار کولی شو ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي، د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي دوی نسي کولی خپل کارونه مخته بوزي او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي، دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راشي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي او په ډیر معمولي ساحه کې باید دوی ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي، څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، تاسو هیڅ وخت نه لري، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمن په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلانی وخت کې وایم، دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسې کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس لغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دې ته کولی سم دی اوسه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ور باندې فکر وکړم، خپل ځان ور باندې بوخت کړم. او یو خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار هیڅ وخت موږ نه شو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتري کارونه باید وکړي، نه شي کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز اړین نه شي کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلیونې ښه وخت ولرئ.
زما وطن سانې جنات و محبوبې، افغانان خسته گلونا، افغانان خسته گلونا،
جانانا ما در سر وزه و لاله ربون دوکل تدخ پل وطن سیلونا، تدخ پل وطن سیلونا،
سخی جان زیارت با اوکلو محبوبے، من بابیا دوالا دہیرات پلو رسونا، دہیرات پلو رسونا، خربوزو وطن بغلانده و محبوبه، خواگا مره با لورده کونا روڑونا، لورده کونا روڑونا، دوالا کاپی سا کے تیرا اونا، کاپی سا کے تیرا اونا،
پروان پشیر درنا ارنا شیر بلا لیا، یا سو شیبو بد خون دوست دن کمونا، خون دوست دن کمونا،
نمروز فرحاتا بدی بو و محبوبه، باز نکشت از زمان ویالله تاریخونا، ویالله تاریخونا،
روزگان قندار قسمان گندی بلالیا، به پردی پا بده قبول در صحبتونا، قبول در صحبتونا،
شو زفار يا عبدا تاتا بواخ لما توفي توفي هاو سوخاتونا تاتا بواخ لما توفي